په پېښور کې د سهار لس بجې شروع دین کو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث درورو. خبرونه له مجید بابر.
پاکستان جمہوری تحریک وائی د ملتان انتظامی د دوی یو شمیر مشران او 200 زیات کارکونکو نیولی دي. په سبابه کې په یو جرګه کې د دوو فریقینو ترمنځ د ډزو کې 8 کسان وژل شوي. د امریکا په مالی مرسته د تخت بید آثار قدیمی د بیا رغونې کار مکمل شوی. اوست مشال د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری تحریک وایي چې د ملتان ضلع انتظامیه د غړو سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران او 200 فعالان گرفتار کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پی ډی ایم د نومبر په 13 د ملتان په قاسم باغ لوبغالي کې د جلسې کولو اعلان کړی، خو ځايي انتظامیه د دغه جلسې اجازه نه دی ورکړې. د ملتان انتظامیه د جلسې مخه نیولو لپاره په ښار کې ټولې لارې په کنټینر وتړلې، خو بلخوا پولیس وایي چې اته هغه کارکونکي نیولي چې د قاسم باغ سټیډیم نه ګیر چاپیره د انتظامیه لخوا یې دل شوی کنټینر وچتولو لپاره کرین راوسته وو، او زیاتوی چې دا گرفتاریانې په جلوس وستو او د سټیډیم د دروازو د کلوپونو ماتولو په جرم کړی دی. حکومت د کورونا د وبای صورتحال له وجې په ګڼ ګڼو جلسو پابندي لګولې ده، خو پی ډی ایم دغه بندیزونه نه مني او د دې باوجود یې په کوټه او پېښور کې جلسې کړي دي. د اپوزیشن ګوندونو دریځ دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلې جوړ دی، نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له څوکۍ استعفا ورکړي. حکومت بیا دا تورونه ردوي او وایي اپوزیشن د نارو وخت لپاره دارنګ تورونه لګوي او جلسې کوي. د سوابي پولیسو چارواکي د سوابي پولیس چارواکي وایي چې تیر مازیګر په وړو کې لاهور سیمه کې د ځمکې په شخړه ته کسان وژل شوي. د سوابي د پولیسو ویان لیاقت خان نن سهار مشال لیډیو ته وویل چې تیر ورځ د سوابي په وړو کې لاهور کلي کې د یو جرګې پر مهال د دوو ډلو ترمنځ ډزې پیل شوې چې په کې شپږ کسان ځای پر ځای او دوه نور بیا روغتون کې مړه شول. د نوموړي په وینا پیښه کې د 5 وژل شوو کسانو تعلق د وړو کې لاهور کلي او د 3 کسانو تعلق د یار حسین کلي سره دی. تر دا مهال په دې پیښه کې ککړ کسان ندی نیول شوی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو. د شمالي وزیرستان د تخیل او تحصیل په دیګان سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالانو د ځایي ځوانانو سره په ګډه د یو ځوان د وژنې پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. دوی دعوه کوي چې د نومبر په 16 امنیتي سرتیرو یو ځایي ځوان عبدالقدوس په ډزو وژلی. احتجاج کوونکو د هغه ځوان مړی د دریو ورځو نه پر سړک کېښې او لای خبرو ته نه دی سپارلی او احتجاجي پرلتې وهلی. د سیمینا په خامي اسمبلۍ کې غړي محسن داوړ د دې پیښې په تناظر کې تېره شپه مشال لیډیو ته وویل چې که ریاست چلیدل غواړي نو باید خپل اصلاح وکړي او غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې د دې واقعي اف آی آر درج کړل شي. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د عبدالقدوس په وجنه کې ککړو سرتیرو پر ضد دې اف آی آر درج شي او د اهلبا مړې خبرو ته سپاري. د خیبر پختونخوا د پولیو د کنټرول اداره وایي چې سبا د نومبر 13 نه به د پولیو پر ضد د ساسکو کمپاین شروع کوي. تیره ورځ د یادې ادارې صوبایي مشر عبدالباسط مشال لیډیو ته وویل چې د دې کمپاین له مخه به د 2000 ټیمونه 4.5 لک د 5 کالونو کم عمر ماشومانو ته دا ساسکي ورکوي. د نوموړي په خبره خیبر قبایلي د لو پېښور کې به دا کمپاین 2 ورځې او نورو 2 دېرشو ضلعو کې به 5 ورځې کېږي. دا مهال په خیبر پښتونخوا کې 22 د پولیو ناروغان دي. تیر کال دا شمېره 93 وه. د پاکستان د سرکاري شمېرو له مخه دا مهال ټول پاکستان کې 1.5 د پولیو ناروغان دي. تیر کال دا شمېره 1.5 وه. د کورونا ناروغۍ په اړه د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې د شمېرو له مخه په تېر یو شوارس کې یادې ناروغۍ 43 کسان وژلي دي او 2801 کم 13 نور په دې ناروغۍ اخته شوي. د ویبپاڼې له مخه په دغو وژل شوو کې 8 په روغتونونو او 9 په کورونو کې مړه شوي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزارت وایي چې د پېښور های کورټ د پریکړې نه پسې د پوځي عدالتونو نه تدا شوو مجرمانو د درملنې او خپلوانو سره د ملاقاتونو لپاره انتظامات مکمل کړي دي. د نومبر 28 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د صوبي اډیشنل اډوکیټ جنرل سید سکندر لیشا وویل په دې اړه ما عدالت ته د مردان د مرکزي جیل مشر هم ورغوښتی وو. موږ په عدالت کې یو تفصیلي راپور وړاندې کړ چې پکې د هغو قیدیانو د علاج معلومات ول چې له جیله بهر یې علاج شوی دی. موږ اوس په دې اړه ټول انتظامات کړي دي. دا قیدیان به اوس د خپلو خپلوانو پلوانو سره هم ملاقات کولی شي او د دربل انتظامات به د جیل انتظامیه او متعلقه چارواکي تر سره کوي. د پیښور های کورټ د نومبر په 26مه په خپل یو فیصله کې ویلي چې په پوری عدالتونو کې سزا شوي ټول قیدیان به د خپل خپلوانو سره ملاوېدای شي. او وروستۍ خبر دا چې په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال وایي چې په پاکستان کې د امریکا سفارتي مشن شمن دی چې د سترو ثقافتي آثارو خوندیتوب لپاره کار وکړي. دا خبره تېره ورځ د مردان په تخت بای کې د بودا تهذیب د یوې مانسټرۍ د بیا رغونې د کار اختتامي د سوریې ته د ویډیو لینک په ذریعه کونسل جنرال ګریګوري مکرایس وکړه. د ثقافتي آثارو د رغونې دې پروژې لپاره امریکا $2,50,000 ګرانټ ورکړی و. د مشال د خبرونو پای.
نمشال ریډیو خبرونه مولا مجید بابره ورو دل اوس راځو رپورټونو ته. اول کې د پسوابای کې چې پرون کما پیښه شوې ده په دوه فریقینو ترمنځ د ځمکې پر سر یو شخړه وه. هغه په حکله جرګه کې ده چې په جرګه کې ډزې شوې دي. یو شمېر کسان پکې مړه شوي دي. زلان یوسفزی چې په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال دی هغه په موږ ته په تیره خبرونه کې دا معلومات راکړل.
پرون مازیګر سوابای کې وروکی لاهور کله دی یا روسیې د وروکی لاهور د دوه کورنۍ وې د ترجنده د ځمکې شخړه وه. جرګه روانه وه په یو حجره کې او دغه دواړه کورنۍ غړي چې وغه د جرګې ته راغوښتي شو. دغې دوران کې دی یو بل سره خبرې روانې شوې او بیا یې په یو بل پرې ډزې پیل کړې. دغه ډزو په نتیجه کې اته کسان چې دي دا وژل شوي دي. د دواړو خواوونه د پولیسو چې کوم ویان دی د سوابای لیاقت خان هغه سره چې ما خبرې وکړې نه هغه وویل چې ویره شپږ کسان په دغه ځای باندې ودرې شي وو په مړو په حجره کې او دوه زخمیان چې وو هغه بیا په هسپتال کې مړه شو. اته واړه کسان چې دي هغه مړه دي. پنځه کسان د وړکی لاهور کلي دي یعنی د یوې غاړې نه دي او درې کسان چې دي هغه د یار حسین کلي دي یعنی د دې بل طرف نه دي. کوم فریق په طرف نه لا تر اوسه پورې اف آی آر نه دی درج شوی. وړکی لاهور تاڼۍ چې دی هغه د ایس ایچ او په موتیت باندې د خپل طرف نه د پیښې ایف آی آر درج کړی دی. تر اوسه پورې د پولیسو طرف نه په دې کې څه قسمه ګرفتاري نه شوې او چې کوم ځایي سیاسي مشران دي نو هغې ټولو دا پیښه غندلې ده او د دواړو کلو کې نن ډېر ټول غم دی او ټول خلک خفه دي. پرون د پیښې ځای ته چې کوم دی نو ډی پي او هم ورغلی دی او ای آی جی چې کوم دی هغه هم د پیښې ځای ته ورغلی دی او چې کومه متعلقه تاڼۍ دي د یار حسین تاڼه ده او د وړکی لاهور تاڼۍ دي. دا دوه تاڼۍ د دواړو ته چې کوم دی نو احکامات جاري کړي دي چې خاص کر د اقامو د جنازو په موقع باندې دا څه قسمه پیښه چې دي د هغې د مخنیوي لپاره اقدامات دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دروانې نومبر میاش پر شپږشتمه د شمالي وزیرستان د تخیلو په دیګان کې د یو ځوان د وژنې پر ضد په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو ل پرون راسي احتجاجي ناست پیل کړی. دوی دا کوي چې د عبدالقدوس په نوم دغه کس د پاکستان امنیتي سرتیرو وژل دی. دوی دا غمړې خاورو ته نه دي سپارلې او حکومت غوښتنه کوي چې د پیښې اف آی آر درج کړي. پولیسو اف آی آر نه دی درج کړی او په دغه اړه لڅ ویلو هم ډډه کوي. په سیمه کې امنیتي چارواکي بیا د نوم نه خولو په شرط مشال لړو ته ویلي چې سرتیری بیګنا خلک نه وژني. د عمر وزیر رپورټ.
پرلتوال وای چې د وژل شوی ځوان جسد یې پر سړک کې خېده په احتجاج دی. درې ورځې وشوې نن یې کمړې خاورې ته وسپارلو نو پرلت به تر هغه روان وي تر څو چې اف آی آر یا مقدمه نه وي درج شوې. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ هم د تاخیل دیګان پرلت ته ورغلی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې ریاست کا ریاست چلاول غواړي نو د ځان اصلاح بکړي. د دوی د وژل شوی ځوان مقدمه هم نه درج کیږي.
د ظلم او انتها ده که د ریاست چلاول غواړي نو بیا به د ځان اصلاح هم خاته او ریاست د هغه خلکو پښپناهي کوي کم چې په یو جرم کې ملوث دي. زما په خیال سبب بیا خلک هم په نظام باندې اعتماد نه کوي او د ځان فیصله بیا غیر پخپله کوي. دا غوښتنه دا زمونږ چې دا کوم فوجیان په دې واقعه کې ملوث دي د هغې خلاف د کاروایي وکړي. کورنۍ چې کومه غوښتنه ده چې اف آی آر د درج شي دا مطالبه دې پوره شي، ځکه چې دا خو څه خبره نه ده لکه زمونږ د وینو قیمت اوس دومره ارزان شو چې اوس په لکه زمونږ د مړو اف آی آر هم نه درج کېږي، لکه دا خو ډېره بنیادي وړه مطالبه ده.
د پرلت یو بل ګډونوال حمزاده وړ وایي چې دا انصاف لپاره پر سړک ناستی پورم نالاریون کړي خو غږیې نه اورېدل کېږي.
اول دوی دا تصور ورکولو چې دا دهشتګرد دی، بیا سټیا دا خبره شریک کړله چې دا غه میژمیندل کړلو یېر ته، بیا چې کله د علاقې خلک او د قبیلې د ده انصاف غوښتلې د پوره په د ګون شي درنه شیری شوله، بیا د ده جرګې په شکل شي دا خبره تسلیم کړه چې واقعي غلطي شوی دو د قبیله ولیه د غایوه مطالبه دو چې سه پیره تفایار کټ شوی نه وي دمره پیره به دا غدر نه جاری وي د میر ځوانون په ګلۍ باندې وشتل شي. نشته خالی دمره انصاف نه ملويږي چې نشته یو اف آی آر کټ شي.
حکومتي او فوزي چارواکو په دې اړه سره رسمي بیان نه دی ورکړی. البته یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي مشال ریډیو ته همدومره وویل چې امنیتی سرتیری په عامو خلکو باندې ډزې نه کوي، چې په بدامنۍ کې ککړ وي دا غوی زیت کاروایی کړي. په پرلت ناس خلک وایي چې د نومبر په شپږویشتمه نیټه د غزوان هغه وخت سرتیرو په ډزو وژلې چې د تاخیل دیګان کې د ماښام پاس د غلطا یوه خادي ته روان وو. یوه ورځ پس یې جسد امنیتی سرتیرو په میرامشاه روغتون کې پرېښودو. لا هم پولیسو مقدمه نه دی درج کړی. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د پولیسو سره هم خبرې وکړو خو دوی په دې اړه لاس هم واقف نه وړاندې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا د پولیو ضد یا دغه ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي د نومبر له درېمې د صوبې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو کمپاین پیلوي. د ادارې په خبره د پولیو 28,000 ډلې به له 50 کلونو د کم عمره شپږ وبخی څلور شپېته لکه ماشومان واکسینوي. سکال به پختونخوا کې د پولیو په پښتونخوا کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا شمېره تیر کال 93 وه. چارواکي وایي دوی د کمپاین پر وړاندې لا هم هغه میندې او پلرونه خنډ دي چې نه غواړي ماشومان واکسین شي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې دا مسله د قومي او مذهبي مشرانو په مرسته یا د هغوی د جرګو له لارې حل کړي. مجید بابر معلومات راکوي.
په 10 نومبر په ملتان کې د پاکستان جمهوریت تحریک
د تیر کال په پرتلا پر روان کال کې په صوبه کې د پولیو وایرس نه د اغیزمنو شمیره 22 ته راکمه شوې ده. تیر کال دا شمیره 93 وه چې په ټول هیواد کې تر ټولو زیاته شمیره وه. خو د نومبر په 28 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پولیو ضد د کمپاین صوبایي کوارډینیټر عبدالباسط وویل چې د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا ځل کمپاین لپاره د زمشو قبایلي ضلعو ترڅنګ د صوبې ټولې سیمې کولاودی او زیات اکړه
مهم زموږ د دغه درزه شروع کیږي د ګول درزه نه د 30th اف نوومبر نه. په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې دی هغه 6.4 ملیون دی. لپاره موږ تقریبا 30,000 ټیمونه چې دی هغه تشکیل کړی دي او دی به ان شاء الله ویکسینیشن کوي. زموږ چې کم تیر 1 ډیسټریکټ دی خیبر او پېښور پاره کې به ورزې کمپین دی او چې کم تیر 2, 3, 4 ډیسټریکټ دی باقي 32 پاره کې به 15 ورزې کمپین کیږي. د کووډ لپاره موږ خپل ټیمز ته SOPs دا ورکړي دي چې غیبه ماسک په لګولي او لاسونه به سانیټایز کړي او پیرنټس ته دا انسټرکشنز دي چې هغه د خپل ماشومان خپل د کور روباسي غیګه کې عدالت نیولې او زموږ ویکسینیټر چې دی هغه به صرف هغه ته ډراپ شي.
د عبدالباسط په خبره سخ کال په صوبه کې یوازې په هغو ضلعو کې به ماشومانو ته رسیدل ګران وي چېرته چې واوري ورېدلې دي. خو بلخوا د قبایلي ضلعو ترڅنګ ټوله صوبه د دوی د ویکسینیټرانو لپاره کولاو ده. دا په داسې حال کې ده چې تیرو کلونو کې د جنوبي وزیرستان او خیبر ضلع ځینې سیمې د ناقرارۍ له کبله د پولیو ډلو لپاره حساسې ګرځول شوې وې. خو عبدالباسط یوې بلې ستونزې ته اشاره کوي او زیاتوي چې د دې کمپاین پر مهال د انکاري والدینو ستونزه لوی خنډ دی. د راپورونو له مخه د انکاري والدینو لوی شمېره په مردان کې ده، خو د نومبر په 20مه د مردان د ډیپټي کمشنر محمد عابد وزیر لخوا جاري کړل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ضلې د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو څه د پاسه 2800 انکاري کورنو سره یې د رضایت جرګې پیل کړې دي. په دې اړه د مردان ضلې د صحت د محکمې مشر ډاکټر محمد اصغر د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې انکاریانو تعلق د گلی باغ، محبت آباد، خزانه ډیری، د تخت بی او جلالا سیمو سره ده.
په اپریل کې 2019 کې پېښور کې تاسو پته یی چې پولی والا یو داسې عجیب خلکو افواه ور کړی و چې داسې سایډ افیکټس شو. دا غي د وږی موږ سره چیلنج په مردان کې موږ سره تقریبا 1,02,000 ماشومان انکاریانو. هغه نه په شکر دې دا اوس کافی امپروومنت راغلی دی. تیر کمپین کې موږ سره چې دی سټیل ریفیوزل چې وغه 6,000 نه زیات وو، او لاسټ چې کم کمپین دین په هغه کې زمونږه د 6,000 په ځای اوس 2,800 پات. خو چیلنج دا دی چې یو خدای ټول انکاریان موږ کور کو چې کم نمونږ ورته ناټ اویلیبل وای چې ماشومان کورونو کې نه چاغو موږ ټول ویکسینیټ کو. خو ان شاء الله زموږ مردان کې چې دی اوور آل د پوجو کمپین خطرې کې سره کیږي، ما هغه سي چیلنجینګ نه دی څنګه چې ځنې علاقو کې سکیورټی کمپرومایز دی ریاض وی. مراتون کې 30 تاریخ نه چې کم کمپین دی موږ ورته ټیمان مکمل پلاننګ کړی دی، هر څه تیار دي. ان شاء الله موږ ټول ماشومان 15 کال نه کم چې دي تقریبا زموږ 3,98,000 ماشومان ټارګټ جوړي کې ان شاء الله موږ به ویکسینیټ کو.
د ډاکټر محمد اصغر په خبره د صحت نړیوالی ادارې WHO په مرسته د ضلع په 22 یونین کونسلونو کې د انکاریانو رضا کول لپاره د عالمانو او مخورو مشرانو ملاتړ ترلاسه کړی. د پاکستان د سرکاري شمیرې له مخه دا مهال په ټول پاکستان کې ګزر وهلي 1,00,000 ناروغان دي. په دغو کې په پنجاب کې 14، په سندھ کې 22، په بلوچستان کې 23 او خیبر پختونخوا کې 22 ناروغان دي. تیر کال دا شمیره پټول پاکستان کې یوصل وصل ویخوا.
د مجید بابر رپورٹ اوریدونکو، او پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم چې د حکومت ضد جلسو لړۍ پیل کړې ده، د ټاکلې چې سبا به په ملتان کې جلسه کوي، خو حکومت وایي چې د کرونا دویمه څپه راغلی ده او دوی به اجازه ورنه کړي چې په ملتان کې خلک غونډ شي او پی ڈی ایم خپله جلسو کې. سراج ظهیر نن سهار موږ ته په دغه اړه دا معلومات راکړل.
په 10 نومبر په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک پی ڈی ایم کوم جلسه کې سبا کې دین کې په ملتان کې د قاسم باغ کوم سټیډیم کې په ملتان کې د غزې ټاکلې ده د جلسې لپاره. په پاکستان وزیر اعظم اعلان وکړ چې د کرونا وبا په پاکستان کې په دې مچپه کې سیوا شوې ده. د اخته کسانو شمېره سیوا کېږي نو دوی نشي کولی چې د څوک چې دی اجازه ورکړي، ځکه چې یې رضا چې دې جلسو د وږي کرونا خورې شي. په دغه مخه باندې چې دی نو د ملتان انتظامیه چې کومه ده هغه د ملتان کمپټون کې راتلونکي لارې دي هغه ټولې په کنټینر باندې تړلې وي. او د دې باوجود هم کم چې پاکستان جمهوری تحریک دی داغوی دا وینا و د مشال ریډیو سره په خبرو کې که حکومت هر څومره هم لارې بندوي خو دوی به دغه خپله جلسه چې دا د شډول مطابق په ملتان کې کوي. په دې خبره چې حکومت چې دی یا د ملتان انتظامیه چې دا نو د دې د 200 نه زیات کارکونان یې نیولې دي. د پولیسو وینا ده چې دوی صرف څلور هغه اته کسان نیولې دي چې کوم کنټینر دوی لګولې کنټینر وي هغه د سټیډیم د خوانه یا د لارو نه لرکولې نو هغه اته کسان نیول دي. د پرون راهیسې چې دی د پیم کارکونان یا د پاکستان پیپلس پارټي کارکونان چې دوی دغه سټیډیم ته ورتل شروع شوي دي او دغه دوران چې د پولیسو او د دوی ترمنځ دا نښته هم شوې ده. پرون چې په ملتان کې د پخواني وزیر اعظم یوسف الله ګیلاني زوی موسا ګیلاني د هغه په مشرۍ کې یو ریلی چې هغه د ملتان جنټاګر چوک پورې راغله د دغه نروستو چې کوم دی د مسلم لیگ نن کارکونان هم د دوی سره ملګري شو او سټیډیم ته لاړل. په دغه موقع باندې د پولیسو نښته مسوله بېګار شپې پورې دغه نښته روانه وه.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر ولسی وګړي او فعالان د ډیپټي کمشنرانو پر کلی کچهري نومې ناستو نیوکه کوي او وایي چې د ولس لپاره تر اوسه هیڅ ګټه نه ده کړې. د دوی په خبره هیله لرله چې په خیبر پختونخوا تر ورګړېدو وروسته به د قبایلو ستونزې حل شي، خو داسې ونه شوه. خو د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر وایي کلي کچریانې له ولس سره د رابطو د هغوی د ستونزو د هواري یوه موثره لار ده. د فرهاد شینواری رپورټ وړو.
د لنډی کوتل یو مشر جعفر خان مشال ریډیو ثوی په دې تیر یو کال کې دوی د خیبر ډیپټی کمشنر سره یو شمیر کلی کچهرو کې ګډون کړی خو تر اوسه هیڅ نتیجې نه دی ورکړی.
یو پچاس پورې کلی کچره وکړې یو وینچ یو خبره نه عملي شوې بالکل داسې تشو هغه باندې ده. بجلی مسله ده، اوبو مسله ده، صفایي مسله ده، کومې نالې چې بندې مرمت کېده غواړي جوړېده غواړي دغو مسله سولر لایټ او عام سکولو او دغو لبس ویزه ټوکه چکر ووی سلام وچې دوه تصویرونه واخلي بیرته واپس راشي. نو هسپتال ته مونږ ګاینی هغه کې ډېر زیات ضرورت دی چې مونږ ته لیډي ډاکټران کېنئ. باقی د الټراساؤنډ سیستم ډېر زیات کمزوره نادره کې خو بې انتهایي زیاتې مسالی دا پته نه لګی چې مونږ چاله ورشو. ډیپټی کمشنر ډیر زیات منډي او ترډي وای خو چې کین ورته غم به وسه یی چې مونږ سره څنشته دی. نو
د خیبر زلی یو سیاسي فعال صدیق پردی وای د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې ته نه پس دوی هلمنو چې محرومي به ختم شي او حقونه به ورکړل شي خو تر اوسه داسې څو نه شول چې دوی ترې مطمئن شي.
چې کومې وعده شوی وي هغه وعده بالکل یوام نه پوره شوی. هغه زوړ سیستم خو یو تسلسل روان خو کنه اوس نوی سیستم کې مونږ ته سره پته نه لګیږي چې مونږ د پر پلانینګ سره دی مونږ د پر سکیمونه څنګه کیږي. په ګراوند باندې خو مونږ داسې یو شای نه وینو چې هغه د انزمام نه مخکې په دایله کا کې نه و انزمام نه بعد شي. انزمام صحیح چې کم فائدې وي کم ثمرات او اوس پورې عام عوام ته نه ملاو شي.
د سیمې یو فعال منظور علي پردی وای په نوی نظام کې د اختیاراتو تعین لا نشتا.
چکم کلی کچری شنو بالکل اس کس موازم انہوں کی نہیں انہوں کیا عملی ہو کارشی ہم زمان نہ بعد منتدن دا پتہ لگی سی اسی سر اختیارات دی کہ پولیس سر دی قبول چا سر دی بجلی 48 گھنٹے کی یو گھنٹے ہی بلکہ یو گھنٹے ہم نہیں او بخو بل دمر مشکل دے تو سوچ میں سکڑا زک چ بجلی چھنی بیزی کی نو ال تب بت سراشی بالکل یو ترقی کارم نہ شو.
د خیبر ڈپٹی کمشنر محمود اسلم وای منگ پز لو کی کلی کا شہری د حکومت پام باندې تر سره کو او د ستونزو د هواري لپاره ډیره موثره لار ده.
د کلی کچهری مطلب دا وی چې حکومت سرکاري نوکرانو پترو د سرکار خبرې عوام ته ورسوي او د عوام چې څه شکایت وي سمسلې وي حکومت ته ورسوي. ترقیاتي کارونو اعلانونه دا موږ په دې کې نه کوو. هغه د وزیر اعلی صاحب او د هغه کابینه اختیار دی چې دوی بجلی چرته کوي یا سکولونه چرته جوړوي خو موږ په دې کې د خلکو فریاد خلکو جیسا شکایتونه وی یا تجاویز یا غا حکومت ته ضرور رسو. چرته استادان نوی نو په موکه باندې هدایت او کچدا استادان د سکول کی ډیوټي کوي چاډو میسایل سم مسلاوی سو کوی چې زره ایسی سره ملاوي دي نشم ډی سی سره نشم ملاوي دا وړه خبره مونږ په موکه باندې خلکو دا ډیر موثر طریقه ده د خلکو سره رابطه ساتلو.
په 2013 کې فاټا د 25 مېنی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو. ځلی نظام پکې عملی کړل شو. عدالتونه او پولیسو نظام وروغځول شو. صوبایي حکومت وای په مرحله وره توګه هغه ټولې ولسی ادارې ورغځوي چې کومې په بندوبستي ضلعو کې د ولس د ښېګڼې لپاره کار کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پېښور های کورټ روانه میاشت په خپل فیصله کې ویلي چې پوځي عدالتونو سزا کړو هغه مجرمانو ته چې ناروغ دي او درملنه د زندان د نه نشي کېدی د علاج اسانتیاوې برابروي. یوازې د مردان په جیل کې دا وخت پوځي عدالتونو سزا کړي 1500 قیدیان ساتل شوي. د لیدو قیدیانو د ځینو هغو وکیلان وایي په جیل کې د پوځي عدالتونو لخوا سزا شو قیدیانو سره د قانون مطابق چلند نه کیږي. د دوی په خبره د مردان له دې زندانانو 500 زخت ناروغ دي. فرخنده اسد په دې رپورت کې تفصیل راکوي.
د پېښور های کورټ د نومبر په 26 په خپل یو فیصله کې ویلي چې په پوځي عدالتونو کې سزا شوي ټول قیدیان به د خپل خپلوانو سره ملاوېدای شي او دا چې د دوی د علاج ټول ضرورتونه به د نورو قیدیانو غوندې پوره کولی شي. د پېښور های کورټ موقتی چیف جسټس کیسر رشید خان او د جج محمد ناصر محفوظ په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ په خپل فیصله کې چارواکو ته امر وکړ چې د دغو بندیانو علاج په جیل کې دننه نشي کېدای نو دوی د بهر روغتونونو ته د علاج لپاره یوړل شي. د پوځي عدالتونو له لارې د ځینو سزا شوو قیدیانو وکیل شبیر حسین گیګیانی د نومبر په 13مه مشال راډیو ته وویل داسې یو قیدی په روان کال کې د علاج د نشتوالي له وجې په جیل کې دننه مړ شو. شبیر کے گیانے دا ہم وائی پا خیبر پختونخوا کی دا پوزی عدالتنو لالاری دا سزا شو قیدیانو شمیرا له 500 څخه زیات ده او دا ټول د مردان په مرکزی جیل کې دي. د نوراندې روان کال د جولای په میاشت کې د پېښور های کورټ پوځي عدالتونو لخوا د سزا شو 106 نوي قیدیانو د بری کولو حکم کړی وو، خو وروسته هم د تیر جولای په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ له پوځي عدالتونو څخه د سزا شوو دغو 106 نوي کسانو پر ضمانتونو د خوشي کولو خلاف پریکړه وکړه او په دې لړ کې د پېښور های کورټ فیصله ناقصه وبلله. بلخوا د نومبر په 26مه د عدالت اورېدنې پر وخت د هغو قیدیانو یو لیست هم وړاندې کړل شو چې دا وخت داسې ناروغۍ لري چې په جیل کې علاج ممکنه نه دی او شمېره یې د 500 نه زیاته ښودل شوې ده. په دغه وخت اډیشنل اډوکیټ جنرال سید سکندر علی شاه عدالت ته وویل چې ځینو ناروغه قیدیانو ته علاج پیل کړی دی. د نومبر په 23مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سید سکندر علی شاه وویل د پوځي عدالتونو له لارې سزا شوو قیدیانو سره د خپلو خپلوانو د ملاقاتونو او د دوی د درملنې ټول انتظامات یې کړی دي.
بالکل ارینجمنٹ تھا دای میڈیکل دای ڈاکٹر ویزیٹیشن سیم نشر ملادی کی دیکھ ایک سکا ون نشتا دے قانون دی اجازت ورکنے دے او اگر ہم دجے سپورٹر پورا کمپریہنسو رپورٹ عدالت کے جج کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے چنا جی دی اصل سیم نشر باقاعدہ ملاقات کی یا ما اسسٹنٹ سپورٹر جیل مردان روگست نو اگے ور تو وچ دی جیل ہے نو دلان کے کم ہاری او کسری کی پتی لو ور تو کم تے حقدار
پو پاکستان کے پوزی عدالتوں پر 2014 کال کی لاغی ورستا جوڑ کل شول چے پ خبر کے پر آرمی پبلک سکول وسله والو برید کړی وو. په هغه برید کې نږدې 109 کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې د یاد سکول زده کوونکي وو. د دغه حملې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د صدر په نوم هیوا تاریخي کلا ورستر بلې د خرابېدو په حال کې ده. ننګرهار میشتي فرنګیان حکومت غواړي چې د دې کلا رغونه په فنی توګه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په ولایت کې د تاریخي ودانیو په اړه د څېړنو او د هغو د ثبت چارې روانې دي چې تر هغې وروسته به د هغو د رغونې کارونه هم پیل شي. د باز محمد عابد رپورټ.
د افغانستان ننګرهار یو له تاریخي ولایتونو څخه دی چې د ګندارا تعظیب د اثارو ترڅنګ پکې د مغولو د دور ودانۍ او باغونه هم شته چې اکثره یې د تخریبېدو په حال کې دي. د دې ولایت په روداتو ولسوالۍ کې د صدر کلا په نوم یوه تاریخي ودانۍ هم شته چې د سیمې د خلکو په وینا نږدې 1500 کاله تاریخي قدامت لري. د دې کلا برجونه او دیوالونه تر ډیره تخریب شوي، خو اوس هم د کلا دننه په کنډوالو کې په لسګونو کورنۍ لسو پښتنو راهیسې ژوند کوي. د رودادو ولسوالۍ اوسیدونکی شاولي چې شاوخوا 90 کاله عمر لري، د صدر کلا په مشخصاتو راتوایي
پسخي سوري 2.5 متر دی لړواله چې د سر پاسه سلور متر لړواله راځي او یوولس برجونه لري د هر برج د یو برج د بل برج سره چې د مکی مرچی ورکړي دي لاندې په دسی په دقیقه جوړه شوې ده چې یو سړی تنه نشي پټي دا وخت انجنیر سره ورته حیران پاتې شي
د ننګرهار فرهنګیان بیا نیوکه لري چې په دې ولایت کې تاریخي ودانۍ او فرهنګي اساسو ته حکومت پام نه دی اړولی شاعر او صحافي عزت الله جواب چې روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري وایي چې په روداتو کې نورې تاریخي ودانۍ هم شته چې تر اوسه ورته حکومت پاملرنه نه ده کړې
روداتو کې د صدر کلا غوندې نورې داسې ډېرې تاریخي کلاګانې دي چې سلګونه کاله کېږي چې هغه جوړې شوې دي هغه صدر کلی چې دی چې ډېر برجونه لري او ډېر مشهور کلی دی یعنې خلک وو چې 300 کاله کېږي چې دا پخوا جوړه شوې دیوالونه ایس چې اکثره چې دي بېخونه یې خورې کړې دي ړنګېدو په حالت کې دي برجونه یې ډېر بد وضعیت کې دي هېڅوک زمونږ دغه تاریخي ارزښتونو ته آباداتو ته پاملرنه نه کوي
خو لیکوال او فرهنګپال غازی عبید وایي چې د تاریخي ودانیو او میراثونو ساتنه د حکومت تر څنګ د ولس دنده هم ده
تاریخي ځایونو پیدا کول او د هغوی رغول د افغانستان لپاره یوه تاریخي شتمني ده او د افغانانو لپاره یو ځانګړی ارزښت لري پر حکومت هم غږ کوو په نورو نړیوالو ادارو چې په دې برخه کې کار کوي هیله د توجه خپل ډېره کړي
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼي مشال راډیو ته وویل د تاریخي ودانیو او آبیدو د تثبیت او ثبت لپاره وزارت د سروې یو ټیم ننګرهار ته راستولې چې ګڼې تاریخي ودانۍ تثبیت کړي او تم سرګندوي چې د ثبت او رجستر وروسته به په ګڼو ودانیو د رغونې چارې پیل شي
نه یوازې د یوې کلا بلکې موږ د 2500 کالو پخوانی تاریخي ستوپې پیدا کړې په دیني ریسرچونو کې موږ د کوشانیانو دورې مهم ځایونه پیدا کړل موږ د بودیزم د دورې یعنی دا ریسرچ مو په ټولو ولسوالیو کې روان دي تر څو پورې چې انشاءالله تکمیل شو موږ به د هر آبدي د هر ځای پوښتنه هم له وزارت او هم له نورو ادارو سره چې همکار دي ډونر ادارو نه د دې به هم غوښتنه نه کوو هم به انشاءالله تر خپل وسه پورې منډه ترلې به ورسو تر څو جوړې کړو
د خوګیاڼي په وینا په جلال آباد ښار سربیره د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې اطلاعات او فرهنګ ریاست 122 تاریخي ځایونه تثبیت کړي خو زیاتوي چې له دوی سره یوازې 22 ثبت شوي دي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
اوریدونکو اوس د مشال رادیو نیوز پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث د دې خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی او د دې اونۍ په خبرونه کې به پاکستان حکومت چې د ډیجیټل میډیا کارولو لپاره کوم قواعد نوی قواعد جوړ کړی دي پر دغه موضوع د ټولنیز میډیا او همدارز له خبریالانو سره پکې خبرې کړې دي
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د پاکستان د ډیجیټل حکومت فعالین او دارنګا د انټرنیټ او ټیکنالوژي نړیوالی کمپنیانې له هغه وروسته اندیښمنې سوي دي چې کله د دې هواد حکومت د نومبر پر 19 یو داسي ریګولیشن جاری کړ چې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته د ټولنیزو رسنیو د نظم په برخه کې پراخ اختیارات ورکوي د نوو قواعدو سره سم د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سہولت ورکوونکي به په هغه صورت کې تر 3 میلیون ډالر جرمانه کېږي که چیرې د اسلام بدنامولو ترګري ته ودی ورکولو د نفرت او فحاشي خپرولو یا ملي امنیت ته خطر پېښونکي مواد خپرولو مخنیوي ونه کړ تر دې وروسته د انټرنیټ او ټیکنالوژي نړیوالو ادارو استازیتوب کوونکي سازمان ایشیا انټرنیټ کولیشن په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې دوی به شایي په دې هیواد کې خپل کارونه ودروي د پاکستان ډیجیټل حکومت په اړه فعال تنظیمونو او ټولنیزو رسنیو ځینې استعمالونکي پر دې ریګولیشن تنقید کوي او دا د بیان او اظهار ازادي تر پښو لاندې کولو یو کوشش ګڼي دا ریګولیشن په پرشتي هم په پاکستان کې سنسرشپ او د بیان ازادي له منځه یوسي دا او نورې پښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې له کارپوهانو سره چیړو میلمانه مو د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد پروفیسر عرفان اشرف او په برتانیا کې پی ایچ ڈی کوونکی ضیاء الله همدردی تر دې مخه ځوی تار کړای وایم د دوی باور په جنګلو سره کوم عرفان اشرف اوسوس په امریکا کې تر پی ایچ ڈی کول وروسته پاکستان ته ستون شوی دی او د موضوع هم سنسرشپ ته او ضیاء الله همدرد دا وخت برتانیې په سولنت یونیورسيټي کې د ټولنیزو رسنیو او سیاسي فعالیت پر موضوع پی ایچ ڈی کوي عرفان اشرف سیب تاسو ته هرکلای وایم خوشاله اوس عرفان اشرف صاحب کوشش کو چې زیاوله همدردم را سره راسي د ټلیفون سره ستونزه د خبر تاسو ته راځم. تاسو په دې باندې پی ایچ ډی کړی ده، په خپله جرنالیست یې او ډیر وخت مو شاګردان هم لرلی دي، نو تاسو په دې پاکستان کې چې کوم نوی ریګولیشن جاری شوی دی او خصوصا په هغه کې د انټرنیټ د موادو لمنځه وړلو یا د هغه مواد چې هغه لکه څنګه چې ما بیان کړل هغه ټول تاسو واورېدل چې دوی وایي چې کمی موضوعات یا کمی خبرې هغه دهشتګردۍ ته وده ورکوي، کرکه خوروي، فحاشي خپروي، د پاکستان چې کوم نېشنل سکیورټي د ملي امنیت ته دغه کوي او اسلام بدناموي، په دې کدا دوی دا لري نه کې نو دوی به هغه جرمانه کوي. نو دې ټولو خبرو ته په کتو سره ستاسو په خیال باندې دا رښتیا هم د بیان ازادۍ ته یو غټ خطر دی؟
سوشل میڈیا کوم ریگولیشن کوڈ یا د ضابطے کمی دی د بارے کے بحث یا بحث مباحثہ فلور کالو میں شروع ہے پاکستان کی او 2016 مطلب فلور کال پہلا ذل حکومت طرف نہ دا سے ضابطے اناؤنس ہوئے تھے کم کے دا سوشل میڈیا دا اڑخ دا سے خبریں روک تھام یا دا سیکورٹی پہ حوالے بنے دا سے خبریں یا مطلب دا فوج حوالے سر خبریں یا دا نظر پہ حوالے سر خبریں کچوک شیئر کئی نا دا بنے دے ضابطوں پہل ازل اطلاع راغ لے بیا غی دیر پروٹیسٹ وشو نو یو ازل بیا سکون دا تقریباً یو سو میشت پہلا بیا دا ڈسکورس شروع شو خو اون سکون حکومت دا گام خاص پیدا دا چھت ہفتے دا سیرا وہ سوک ہم دل دکے کہ دا سوشل میڈیا طرح بالفرض مت گوگل شو یا کم ہم کمپلین دا سی ڈی دا فیس بک شو ٹویٹر شو ٹک ٹاک شو نو دی سکون دا پاکستان کے دو یو دا سے آفیسز کو لگوئی اگر حکومت کا غواڑی سے اگر ڈیٹا سے کم دا اگر دا پاکستانیا نے ڈیٹا سے کم دا اگر تو دا حکومت ایکسیس یا دا سٹیٹ سکم اداری دی اگر ایکسیس ہی نو عمومی طور بنے خو دا دا سیکورٹی کنسرن دا یا دا پوئی گو کو دا بنے دنیا کے ہم دا سا خبر روانی دی خو بل طرف تا پد بنے غٹ نی وقت کی جی اگر دا کی جی سو ڈیٹا ایکسیس کون دا سیویلین سکم اگر دا خو دا سیویلین پل ہم سیکورٹی دا نہ صرف دا سٹیٹ کا سیکورٹی ایشو دا بلکہ دا خود سیویلین دا سیکورٹی ایشو دا نو پد ارخ بنے دا غریزن مون پا شمول ستاسو دا میڈیا طول طرف نا پہلا ذل پاکستان کے ڈیجیٹل رائٹس سکون دی ڈیجیٹل پولیٹیکل رائٹس کوشچن کی گی اور مونگ کا دیر زیادہ پد تشویش ہم دا انہیں سے پاکستان کے پد وقت دا فوجی عملداری سکون دا آغا مختلف صوبوں کے دیر زیادہ دا خاص کر دا خیبر پختونخوا مثال در کوم دا بلوچستان مثال در کام نو ال تک سکم خلق دی آغا مخینا دا غمزقدی خلق دی ولتا دا جنگ زدہ علاقہ خلق دی نو آغی سیکیورٹی بو سا کنسرنی مونگ سر پر دو وقت اونٹ لائے عمل نشترا خو یہ تشویش تا او دا امید لرو چا حکومت بو پدتی سا پر مختق ہو کی جن دیا بو دا یرا ترخا نور ہم زیتی دی.
عرفان اشرف سیب ماں خیل تا سوشا پا جامع انداز بانی پا دی رانا ہوا چا والا اس راس رضی اللہ ہم درد سیبم راغی زیولا ہم درد سیب تا اس
پډیر مننه کاکل صاحب
خوشاله اوسې تاسو زیوله هم درته خپل هم پی ایچ ڈی کوي او په برتانیا کې یو د ټولنې ضرورتنی یو سیاسي فعالیت په موضوع کوي په دې کې یو سوال لکه څنګه چې تاسو مخکې په ټلیفون هم خبره کړې وسده چې کوم نوې ریګولیشن راغلي دی د حکومت لخوا اعلان شوی دی په دې کې یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا چې دا وایي چې هغه کمپنیانې به مو جرمانه کوي نړیوالې لکه ګوګل سو هغه فیسبوک سو او دا ټویټر سو او دا نور اس کمی ټیک ټاک دی دا چې کچيري دوی داسې مواد لري نه کې ل خپل پانو ځخه چې هغه پاکستانيان استعمالي لک پاغي کې د اسلام بدنامول ترګري ته واده ور کول نفرت خورول فاحشي خورول او د پاکستان چې کم ملي امنیت یا نېشنل سکیورټي ده هغه ته خطر وي نو ستاسو په خیال باندې پرشتیا هم دا موضوعات داسې دي چې په پاکستان کې دغه کمپنیانی ذمہوار دي یا په پاکستان کې د شانو ته خطر ده
اصل کې دا چې کوم پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ چې دی دا کال 2018 کې چې کوم دا قانون راغی د دې قانون بیک گراؤنڈ باندې کتا څه ځان پوهې کې لږ مونږ ته تاسو مختصر مونږ ته دغه بریف کوې ما چې اصل کې دا ایکٹ چې کله راتو نو د دې نه وړاندې په کال 2000 یعنی دوه کال وړاندې د ای پی ایس پیښه شوه
او د پیس پیخه چې کله وشو نو دا غینه پس چې کوم حالات جوړ شو نو غینه پس که تاسو خیال کړی ملټری کورس اسټابلیش یو نېشنل اکشن پلان چې کوم دینو پاکستان ادارو جوړ کو او هغه چې کوم دینو ریاستی ادارو جوړ کو بیا دا غینه پس په پارلیمان او دا غینه اپرو کو د سیاستدانانو نه نو هغه چې کوم حالات داسې وو دا چې کله په کال 2000 یو کې په امریکا کې دغه شو 9/11 اٹیک شو نو په هغه کال باندې په امریکا کې هم چې کوم دی نو یو قانون پاس شو هغه ته به پیټریاټ ایکټ وي بیا دا غینه دوه میاشتې پس په یو کې کې دلته کې قانون قوانین پاس شو نو هغه قوانین چې وو دا ټول قوانین چې دي کټاسو د دې کانټیکست ته وګورئ نو دا د ټیرریزم یا د دهشتګردۍ په کانټیکست کې جوړ شو او کله چې دغه قسم قانونونه پاس شي نو په هغه کې د انډیویجوالز یا د سټیټیزنز یا د عامو شهریانو د عامو وګړو خلکو یعنی عامو خلکو چې کوم حقوق دي بشري حقوقونه دي کوم چې په آئین کې دننه دغه ضمانت ورکړی شوی هغه ته چې کوم دی نقصان رسي نو دا خبره چې دی وخت چې کوم د الکترونیک کرایم ایکټ په کال 2014 کې چې کوم دغه راغلی او په دې کې چې دا اوس کوم ترمیم شو نو هغه کوم دغه جنرال خبرې دي داسې امبیګوس خبرې دي چې دغه په وجه باندې آلډی په دې باندې د 13-12 کالونه مختلف چې کوم د هیومن رائټس ارګنایزیشن د شان د انټرنیټ چې کوم دینو د حقوقو یا د ډیجیټل رائټس چور ته مونږ وایو د انسانانو د غی چې کوم دینو ادارې چې کومې وي هغه په د شان جرنالستانو او د جمهوریت یا د هغه خلکو چې هغه په عین کې کوم ضمانتونه ورکړي شوی دي د فرقې باندې د نیوکه کولی چې د دې د ټرمینالوجي یا په دې کې کوم دا شرایط ورکړې شوې دي دا داسې انداز کې دي چې دا به همیشه مس یوز کیږي دا به
استعمال
دي سره به او د دې د استعمال دو احتمال څه و دي او دا به کوم دی نو د خلکو هغه چې کوم بنیادی آئینی حقوقونه دي هغه به کوم دی نقصان کیږي
دا خبره ډاکټر عرفان اشرف صاحب مو وکړه او تاسو هم کوي خو زبر لند له تاسو زخه یو تاسو کوم لکمخ کی چې بیا دا خبره وکمه چې پدې کې دالی کلی دي ته اسلام بدنامه ول ترګری ته ودور کول کرکه فحشی خورول یا ملي امنیت یا پاکستان نشل سکیورټی ته خطر وي تاسو خپل سوشل میډیا باندې پیچډی کوي پدې ټولنیزو رسنیو باندې تاسو خپل تجربه کې دالی دلی دي چې دا ټولي خبرې چې دي د پاکستان کې پډیر غټ ستا باندې پدې ټولنیزو میډیا باندې د خلک دغه سي خبرې کوي چې د دې ضرورت پیښو چې دې ته داسې قانون جوړ کړي
اصل کې چې کله انټرنیټ راغی او انټرنیټ چې کله دنیا ته راغی نو راغی نه پس چې کوم نه ټول دنیا کې چې څومره نیشن سټیټس څومره قانونو څومره وادونو هغه ټول ته یو ازمیخت یو چیلنج ورته مخې ته راپېښ شو
نه زه دې دغه ته دا ستاسو خبره خو صحیح ده دا خې پسې منظر بي وي خو دا ما چې کومې نکته وویلې ستاسو په خیال باندې په پاکستان کې دغه شان یعنی اسلام بدنامه کیږي ترګری ته ود ورکول کیږي کرکه فاشی خوريږي یا پاکستان ملي امنیت ته څوک خطر جوړوي تاسو چې کله را سوشل میډیا ګوري
یقینا دا اصل کې دا بس چیزونه دا چې دي چې هغه دا غې د راتلو د پاره یا دا غې د روکتام د پاره خدا قانونین راوستي شوی دي یعنی دا بالکل حقیقت ته چې په انټرنیټ باندې د جهاد پاغي باندې د تروریزم د دهشتګردي د ډیفنکټ ارګنایزیشن د کلادم تنظیمونو دغه باکې د پیجز دی په یوټیوب باندې بلا ویډیوز دی هیټ سپیچ دی نو دا خو په انټرنیټ باندې په یو په یو منټ کې کوم دی نو په یو انټرنیټ باندې چې موږ اکټیویټی کیږي که تاسو دغه ډیټیلز وګورئ چې په تقریبا په یو منټ کې تقریبا 40 ملیونه خلک په واتس اپ باندې میسجز فارورډ کوي په یو منټ کې د نن څخه کوم دی نو د 15000 ګینټي کانټینټ په یوټیوب باندې اپلوډ کیږي نو تاسو دا اندازه ولګوي چې دومره مواد یا دغه شان په 25000 خلک چې دي هغه میسجز یو بل ته فارورډ کی په فیسبوک باندې یا پوسټونه شیر کی نو چې په یو منټ کې دومره اکټیویټی آنلاین کیږي او د وخت په دنیا کې تقریبا 3.4 اربونه سیوا یعنی ور به خلک لري پای کې 3.4 اربا انټرنیټ باندې اکټیویټی کی نو دا اکټیویټیز چې دي په دې کې کرایم سره کرایمز دغه لپاره دایو قانون چیرې د ټولې دنیا کې جوړی
خو تاسو واسه چې دې
استعمال څنګه لري
او دغه دا ډیره مهمه ده دا بزیر فن اشرف سیب تزمه خو تر دې لمخه فواد چودری د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر دی له د سر څو ورځې مخکې موږ یو انټری مشال ریډیو کړو له دوم هم دا پښتنه کړو چې یار د دې ریګولیشن د راوستو ضرورت ولې پیښ شو نو هغه به واورو بیا بزیر فن اشرف سیب تورس
پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ریگولیشنز ہونا تو بڑے امپورٹنٹ کیونکہ اس کا جو مس یوز ہے
وہ بہت زیادہ ہے. اور
اول خبر دادا چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا لپاره قواعد او ضوابط ډیر ضروری دي، ځکه چې د دې غلط استعمال ډیر زیات شوی دی. جعلی خبرونه باید کنټرول شي. زه به تاسو ته د آسیا بیبي مثال درکړم چې کله هغه خوش شو نو یو جعلی خبر خپور شو چې د هالند سفیر د هغې هرکلی کړی او کینیډا ته یې روانه کړی ده. له دې وجې تر یوې هفتې پورې د هالند سفارتخانه بند وه. نو هر ورځ دغه شان خبرونه ورکول کیږي، نو پکار ده چې پر دې نظر وساتل شي او مخې ونیول شي.
عرفان اشرف صاحب، تاسو فواد چودھری سے باورے دل یا استاسو په خیال باندې د دا دلیل څومره وزن لري چې دا جالی خبرونه دي؟ یعنی ماته تشریح کول ضرورت نه، سخت تاسو په پوښوي دي ته بس تاسو خبرګون سوي دا څومره دا خبره وزن یا دلیل یا منطق لري؟ عرفان اشرف صاحب دا خو خیر ستاسو دا زول همدرد صاحب په دغه کې ول خو چودري چې کوم خبره کوي لند کراته، ځکه وخت کم دی. زمام ستاسو څخه ډیر سوالونه وکما چې دا مو په ډیر اولو چې دا فیک نیوز یا جعلی خبرونه چې دا خوريږي، بیا په کې د آسیا بیبي دغه ورکلی مثال ورکلی، نو وای د دې مخنیوي یا د قواعد او ضوابط ضروری دي چې وي. نو دا خبره که دا بنیاد وي، نو د ریګولیشن دغه بنیاد کې کېدای شي چې دې ته دلیل ورکړي چې دا سمه خبره ده. عرفان اشرف صاحب، او بالکل تاسو نه مکو. ها
ها ها، زه دا غنم کاکر سے بالکل زدا غنم صدا سے جواب پر کار دی. فیک نیوز هم شتا، فیک نیوز او تنو هم زو تفال نیوز وایم، خو خبره بیا مگر از ایسه نه کتنجا خلق سی فال نیوز،
یعنی د دروغ خبرونه
نه یی ته په فال شو دی وری. نو انده که شنه په حکومرانانو باندې نظام دی، ټرمپ نو نه صاحب د پاکستان حکومرانانو پر یو غره او د فال چودري پر یو غره. آپ سبھی نے زیاد کہا خلق کو ٹویٹر بولی تھوڑی پالیسی تو ٹویٹر چلی گی تو اگر ٹول ایکسس تو سٹیٹ ڈیٹا سٹارا آپ کے انگلینڈ پر دنیا ہر ملک کی سٹارا من کا مسئلہ دا نو خلق تا دا مسئلہ ارباب اختیار تا نو دا زکن دفعہ چوڑی غنے وحیل لدون چی خلق دی اگر تا دور خطرہ نشت اگر پر لاس کے خطول ریسورسی دی اوس د وخت د سوال دا ولو ک الریډي د سره د ټول ریسورسز په لاس کې دی هغه باوجود به وي زمون ته خطر را اوس دا چې کمپنی نی دی لکه انټرنیټ شو نو فیس بک شو د انټرنیټ سرویس شو فیس بک د لاندې ټول د کمپنی کته وګوره ګوګل دا دې هم په ملکونو کې خپل سټیشن جوړوي لکه پاکستان شو یا نور ملکونه شو هیڅ مطلب نه دا ډېټا به هم سټیټ ته ایکسپوز دي نو بیا به د سټیزن شپ
یعنی د شهریت
رایټ سکون دا هغه دفاع به څوک کوي
صحیح مننه فانشرف صاحب دا دا ډیره مهمه خبره خو یو بل خبره تاسو د نړیوالو کمپنیانو خبره وکړه ګوګل او یا فیسبوک یا ټیک ټاک یا دا نور څه کوم یوټیوبونه دي د ټولو کې او ارڅ چې زی او هغه بل اخر غوله زی او هغه له خواځه په دې باندې اعتراض سوی د ایشیا انټرنیټ کولیشن د دوی ریپرزنٹ کوي یعنی د دوی استازي ټوب کوي هغه وایي چې دوی دا داسې غنی چې دا به یوازې بیان ازادي ته خطر وي بلکې دوی نه غواړي چې دا سوسی زکه دوی هم د نړیوالو بشري حقوقو چې کم یو چارټر دی هغه تم پکار دی جواب وایي دا کمپنۍ نو په دې وجه ممکنه نه ده نو فواد چودري به واورو هغه وایي چې دوی له دې کمپنیانو سره مسله څه ده ځکه کمپنیانو ویلي دي چې دا سم په پاکستان کې خپل کار بند کو دا به فواد چودري به واورو
دوسرا جو ہمارا میجر پرابلم ہے ان کمپنیز کے ساتھ
لدی کمپنیانو سره زموږ بل مسله دا چې دوی په پاکستان کې دفترونه نه خلاصوي او د اشتهارات ټولي پیسې بهر ته ځي نو پاکستان په دې لړ کې هم ډېری پیسې له لاسه ورکوي او په مستقبل کې به لا نور ورکوي نو موږ وایو چې په دې کې باید شفافیت وي سنسرشپ نه وي بلکې ریګولیشن یا قواعد و ضابطه وي
فواد چودری واورې دی چې یاره سنسرشپ د نوی بلکې د دې ته د قواعد او ضوابط او د دا وایي چې کمپنیانو سره مشکل دا دی چې دلته کار خو دلته کوي خو پیسې بار وړي دغه یعنی یوازې و د ریګولیشن ته خپل دلیل برابرول دي که رښتیا هم دا یو مسله ستا او په کار وي چې نړیوالې کمپنیانې خپل دفترونه هلته خلاص کړي او دا پیسې هغه هیواد ته ګټه ورسي
دا فواد چودري چې رقم اعتراض پر کمپنیانو باندې کړی دی دا خو په سوشل میډیا باندې کوم مارکسټ کریټیسزم دی هغه په دغه دی چې سوشل میډیا باندې بلا کنټینټ چې کمپنیانو جوړیږي او دا کمپنی چې دی دا کیپیټالیزم چې دی یا سرمایدارانه نظام چې دی دا هغه خپل اکانومي بیا ری انفورس کی یا دوباره چې کمپنیانو ریکنسټرکټ کی یعنی دوباره یو بل نظام کی نه تاسو یوټیوب ته وګورئ یوټیوب بجټ د پاکستان د بجټ نه تاسو پنځه ګنا سیوا یعنی د یو کمپنی بجټ چې کم دی نو ادومره پیسې ګټي چې هغه چې کم دی نو د ملکونو نه دغه سیوا بجټ
دی نو دا سیوا صدا دا یعنی تعلق نشته دی او دا فواد چودري چې دغه ته براسو کنه وایم دا خیر د بل یو ډیبیټ دی
کوم خبره کینو هغه دې سره د تعلق نشته چیرې هغه پیسې وړي چرته هم پیسې چې کم دي دې ته نشي اغستې یعنی کپنې نه دې پیسې نشي اغستې دې کپنانو ته په دې اړه کې دا ویلو چې تاسو به موږ دلته دفترې پرانه دي او چې کم کنټینټ چې کم دي نو موږ تاسو نه غواړو یا د چا معلومات غواړو نو په دې کې دوه درې فاندامنٹل رائټ چې کم دي هغه ته خطر ده او بنیادی بنیادی حقوقو ته خطر و چې پاهې کې یو رائټ ټو پرایویسي دی یعنی د انسان چې کم دي نو د پرایویسی
یعنی د ځان په اړه معلومات پټ ساتل چاته مور کول
دا د معلومات نه ورکول یا د چا چې کم دي نو چې کم رازونه دي یا د هغه چې کم دي نو معلومات ذاتی معلومات دي هغه بل چا سره شیر کیږي نو دیتا ایکس سکول یعنی په دې طریقې دی کوشش کی چې موږ ته پلان کې پیج یا پلان کې ریډر د سوک دی د اکاؤنٹ ته کم دي نه دغه کیږي نو تاسو ته پته ده چې انټرنیټ دا یو آپشن ورکی خلکو ته چې هغه چې کم دی نو یو اکاؤنٹ جوړ کی هغه خپل آئیډینټیټی نه ډیسپلی یعنی خپل
ځان نه ښکاره
کی نه ښکاره کی او بیا خبره کی نو دی هغه کنټینټ کولو د لپاره کوشش کی نو هغه دغه په وجه باندې کمپنیانو ورته دا وی چې تاسو چې کوم رولز ریګولیشنز وای تاسو په امریکا کې نه په ټول یورپ کې په یو ملک کې زمونه چانه دی وخت نو دا دلیل چې کم دی د فواد چودري چې مونږه د دې پیسې چې کم دی نو زیاتې ګټي او مونږ له پکې نه راځي دې کم از کم نه کمپنیانو نه دې پیسې نشي اغستې چې دا په دنیا کې یو ځای کې نشته
سمنه نه ډیر ځول هم درته به ډاکټر فان شرف سیب تاسو ته راځم یعنی بیا که دا ټول بحث راولو نو آیا تاسو په خیال باندې د دې سي ریګولیشن زیات نقصان یعنی کومه نقصان تراسو نو هغه به په پاکستان کې څه ترسې یعنی کم دغه ته برسې یعنی څه نقصان به وي څه تاوان به کپتې عمل وي که
پاکستان د ریګولیشنز خو ډېر ضروري دي زه خپل هم ګڼم چې دا ضروري دي خو مسله دا ده چې په دوه وخت د پیکون جوړ ده یو طرف ته هغه کارپوریشن دي غټ غټ غادي ادارې دي ګوګل نومه سره
امیزون پر او فیس بک پر بل طرف تا سٹیٹ تا نیشن سٹیٹس یو اسٹیبلشمنٹ پر در وقت جوړ دا او دا زیات تر ذمہ داران خلق او تنا بلکې خپل یو کلاس یو حفاظت کوونه دا خپل اساسو بل طرف تا خلق دي زه په دې غنم ته یو طرف تا کدا ضروری دي بل طرف ته به هم ضرورت پکار دا چې دا خلق او د ټیکون کې څکم دا د دې تعین وشي تو دا ڈیجیٹل سٹیزنشپ رائٹس سکون دی دا خلقو رائٹس بو حفاظت سوک کئی دا دی دا پولیٹیکل ڈیٹا بو حفاظت سوک کئی دا بنیادی طور بنی ضروری دا او دا کارپوریشنز دا کارپوریشن دا خطرہ خوشتا خودورا انی چیز خطرہ نشتا دا وقت سٹیزن خطرہ سیت نلا آغا تا
شہریانو تا ریاست خطرہ دے
آغا تا انگلینڈ کی وکا پاکستان کی اگریٹلی نو
یعنی گلوبل دغه نو کو یعنی کمو سپیسیفک یا خاص و دی اوس ریگولیشن تراسو او د پاکستان په تناظر کې دی ته وګورو ک په دی عمل کیږي نو بل اخره په ساده ټکو کې چې عام خلک په پوسی تاوان به چاته وي
تاوان به د دې خلکو ته وي هغه چې د سیریز پاکستان ته اول د پولیټیکل رائټس خلکو د کنشي دي شانه خاص کر هغه جنگ زبلی سودی لکه بلوچستان شو خیبر پختونخوا شو فاتح خو زم شولا دی که خلکو ده دیر نقصان پا دی حوالی چه دی اغی رایت سیٹیزن شپ رایت
یعنی شهری حقوق
یا تو ڈیجیٹل سیٹیزن شپ پر شک کشی بالکل نو دی اغی جون بو یو ڈیٹا پی حیثیت جوڑ شی اغا ڈیٹا بو آن لائن پراتایی دا سٹیٹ ار وقت ایکسس شتا غطا لکه چنگا بینک کے سیکیورٹی پکاری جون دے پر ہم سیکیورٹی پکار رہا تھا جمع جون ڈیٹا جوڑ سی وغا آن لائن ہر وقت پر آئی وغا تھا سیکیورٹی جن سے نو دسترسی عمل دخلی پا آغا کی نو زمان جون غیر محفوظ سی جی نو زیم سو دخل کو نقصان پا دے کے زیاد
ساما دا مننا عرفان اشرف سیب یو بلا خبر فواد چودری سیب کئی سیارا لکا چنگ چی زیولا حمدر سیب هم وکاو دی کمپنیانو و خلق یم پا پاکستان کئی چی لدی سی ریگولیشن سر با دی غلط استعمال کی گی لکا زیولا حمدر سیب هم پسر کی ولی نو دی پشتن امون لفواد چودری کرده و داغا بیا دیتا جوابو
اب دوسری بات یہ ہے کہ ریگولیشن مس یوز نہ ہو
بل خبر ادا چې د دې ریگولیشن یا قواعد و ضابطو غلط استعمال ونی شي او د حکومت خلق خپل اختیارات غلط ونه کاروي نو پر دې مونږ له کمپنیانو سره خبرې کولې شو
اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے
زولم در چپ تاسو واورې دي یعنی دا ممکنه ده چې یا دا خبره به قابل اعتبار وي دا خو بالکل فواد چودری وایي چې پر دې باندې خبره کېدای شي چې دې به غلط استعمال نه کړي نو پاکستان سیاست ته په کتو سره سوچ په خیال باندې دا څومره ممکنه ده
اصل کې دا چې عرفان اشرف صاحب کوم خبر وکړه چې د دې کې بعد سټیټیزنز ته بنیادی خطر وي نو دغه خبره
سټیټیزنز مراد دلته چې خلک په پوسی یعنی شهریان
عوام خو دې سره سره چې کوم د آئین چې کوم بنیادی حق دی آئین چې کوم ورکړې دی هغه کې فریډم اف سپیچ ورته مونږ وایو نه د خبرې ازادي رائے ازادي د رائے د ازادي چې د ډېره اهمه ده او کتا سو خیال کړی دی امپلیمنټیشن یا د عمل درآمد د دې ایکټ سره یعنی کتا سو د دې ډیټیلز وګوره د 1300 نو په 1300 کې چې کله دا قانون استعمالې دو په سوشل میډیا پوسټ باندې په ټویټس باندې په ټویټر باندې چې کم د بشري حقوقو کم خلک دي اغه چې کم دین او اوچت کلی شو په دې کې جرنالستان میر متی الله جان غونته یو مشهور جرنالیست کو اغه په یو ټویټ باندې اغه ته کنټمپټ اف کورټ سپریم کورټ دغه په ټویټ باندې ایکشن واغسته دغه شان زمو پروفیسر اسماعیل صاحب دی پروفیسر اسماعیل صاحب د حریم شاه فارن افیس ته پتلو باندې یو ټویټ وکړو چې کم یو سټیټ کې چې کم یو ملک کې یو حریم شاه ټیک ټاک سٹار شي اغه فارن افیس ته دنه نه لاړ شي نو اغه د یو سټیټ پر ډیفینیشن یا په تعریف باندې پورا ناراضي نو په دې باندې اغه دا ټویټ دغه ابلرز پرون ابلرز اغه په عدالت کې د خلاف استعمال کړی شو او جج ورته دا وویل چې یو چات هیڅ حکم د حق نه لري چې هغه چې کم دی نو د سټیټ خلاف خبرې وکړي حالانکه پروفیسر اسماعیل چې دی د بشري حقوقو یو نوموړی او ډېر مشهور چې کم دی نو شخصیت دی خو دغه مس یوز دی چې په دې باندې هیومن رائټس ایکټیویست ژورنالیستان بشری حقوقو کارکنان په دې باندې فنډامنٹل رائټس چې کم دی نو ایکټیویست دی یا د ډیجیټل رائټس ایکټیویست دی هغه ټول په دې باندې چې کم دی نو اندېښنې چې کم دی نو څرګندې کړې دي چېرې دا مس یوز کېږي او دا مونږ ګورو چې ډیلی په پاکستان کې دا مس یوز کېږي او دا چې کم دی نو سټیټ امپاور کی او د سټیټیزنز چې کم دی نو رائټس هغه کمزوري کی
صحیح ډیر مننه زه ولام درڅ به سم دومره وخت را سره ډاکټر عرفان اشرف صاحب تاسو هم ډیر ډیر مننه چې دې بحث کې برخه را سره وخت تاسو دواړو ډیر مننه کوم ډیر مننه پاکستان حکومت د نومبر پر نولسمه یو داسې ریګولیشن جاری کړو چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته د ټولنیزو رسنیو د نظم په برخه کې پراخ واک ورکړی و. په دې قواعدو کې وو چې ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا انټرنیټ سهولت ورکوونکي به په هغه صورت کې جرمانه کوي که چیرې د اسلام بدنامولو ترګري ودی ورکولو کرکې او فاشي خپرولو د ملي امنیت ته خطر پښوی هغه مواد دوی ل خپل پانو لري نه کې خو کمپنیانو به پر دې اعتراض کړی چې به د بیان ازادي تر پښو لاندې کی هم دا زمو بحث سره سره د پښور د پونتون د جرنالیزم څنګه استاد پروفیسر عرفان اشرف او دارنګ په برتانیا کې پی ایچ ڈی کوونکی ضیاء الله همدر چې په سوشل میډیا باندې پی ایچ ڈی کوي هم دې سره بحث پاتور سي عبدالحی کاکړم خدای پامانی.